السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د زیارت ورځ او د 2012 کال د سپتمبر 6 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي د یو قانون منځري ورکړي او په کوټه کې د هزارګانو د وجنې د کیس توریدنې په وخت دغه ټولنې خزو په یو احتجاجي لاریون کې د حکومت ناغښتنه کړي د دوی د هدفي وجنو خلاف دې ګامونه پورته کړي نو ریپورټونه هم لرو خو اول د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو
خبرونو سرټکی د پاکستان چارواکو د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیف د چلډرن بهرني کارکونکو له هیواده ایستلې دي امریکایي کمانډان وايي باور کوي چې په افغانستان کې پر بهرني ځواکونو د دې هیواد د امنیتي عسکرو لخوا په نږدې هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وي د امریکا ډیموکراتیک ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار نومولی دی اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان چارواکو د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیف د چلډرن بهرني کارکونکو له هیواده ایستلې دي د پنځم په ورځ د سازمان یو چارواکی ول په ظاهر د شکاري چې حکومت د فیصله د هغو شکونو پر بنیاد کړي چې واکه خیریه موسسه د هغو امریکایي جاسوسانو مرسته کړي چې د وجدسي اسامه بن لادن په لټونو د سیف د چلډرن د اطلاعاتو د څنګه مشر غلام قادر ویلي د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا ورته ویل شوی چې د سازمان شپږ بهرني کارکونکو دی په دوه هفتو کې دننه له هیواد ووزی د پوینا د داخله چارو وزارت دوی ته څه وجنه د شوډلې خبرونه وای سیف د چلډرن له ادا سرسم د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن د درک لګول او د درک لګول تور دی ور باندې او د امریکای جاسوسانو په رابطه کې مرسته کړې و سیف د چلډرن له تیرو ډیر شکلونو راځي په پاکستان کې کار کوي او دلته 2000 کارکونکو لري د پاکستان کابینه د ترګری زد د نوي قانوني مسوډي منزوري ورکړې ده د مجويزه قانون لمخې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو بانک اکاونټ منجمد او جایداد ضبط کېدلای شي د دې ترڅنګ ایمیل ټلیفون او نورې مواصلاتي رابطې به هم د ثبوت په توګه ومنل شي چارواکي وايي قانون د څارنوالانو صلاحيت د نور پیاوړ کولو یو هڅه ده چې دا راز دوی مشکوک ترګر مجرمان وګرځوي هر کال په سلګونو کې مشکوک کسان ولکېږي خو ډیرو کم ته سزا ورول شوې ده د قانون به اوس د حتمی منزوري لپاره پارلمان ته وړاندې کیږي د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې سمدستي د لاسي ګامونو پورته کوي چې شیګان د مخالفه سنی اکثریت غړو لبریدونو وژغورل سي نیویارک میش سازمان په خپل نوی بیان کې ویلي په ټول پاکستان کې سش کال لښت لژه 360 شیګان په هدفي وژنو کې پنشه سوي دي د سازمان په خبره په بلوچستان کې هزارګان زیات زوریدل چې تر سلو زیات کسانې وژل سوي دي د بداسال کې د چې هم پرون په لسګونو هزارګانو د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې د عدالت مخې ته مظاهره وکړه او چیف جسټس د دوی د ژوند د ژغورلو غوښتنه وکړه په مظاهره کې یوې هزاره مېرمنې مشال ریډو ته وویل
نن موږ دلته د های کورټ او مشر قاضي افتخار چودري مخې ته د دې لپاره راغلي یو چې موږ د هزارګانو د وجنو غندنه کوو چې دوی په فرقایي ځپېښو کې په هدف کېږي ترهګر له 2000 عیسوي کال راهیسې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژني لکن د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې هیڅ کړی نه دی چې دا د حکومت ناکامي څرګندوي زموږ ټول ملګري او ټولې کونډې یوازې او یوازې د انصاف په تمه دي چې مشر قاضي موږ یې له تا څخه امید لرو
هیومن رائټس واچ وايي چارواکي د لشکري جنگوي چور باندې پښکارا بندیزي په شان سنی وسوالو ډلو پر ضد په ګامو اخیستلو کې پاتې راغلي د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د پاکستان په سفر سبا له اسلام آباد ته رسیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي شاغلی سلهری مشال ریډو ته ویلي اس ام کرشنا به د پاکستان او هند پر تعلقاتو د دې هیواد له مشرانو سره خبري اترې کوي د
د خپل دورې پر مهال به نوموړی د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علی زرداری سره لیده کاته کوي او د دین علاوه به اس ام کرشنا د نورو اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي او ورسره به د پاکستان او هندوستان په اړیکو او نورو یو شمیر مهمو چارو خبرې اترې کوي
د هند بهرنیو چارو وزیر به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د مسلم لیگ مشر میا نواز شریف سره هم ویني امریکایي قومندان وایي باور کوي چې په افغانستان کې پر بهرنی ځواکونو د دې هیواد د امنیتي عسکرو لخوا په نږدې هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خبري غونډه کې د نیټو په مشرۍ د مشترکه قومندې مشر امریکایي لیفټننت جنرال جیمز ټیری خبري اعلان تول په 15.6% بریدونو بریدونه له یاغیانو سره تړاو لري. د نوموړي په وینا 10% بریدونه نیغ په نیغه له باغیانو سره او 15% بیا د باغیانو سره تړل سوو کسانو سره تعلق لري. تر دې وړاندې نیټو ویلي وو ذهني فشار او د نیټو او افغان عسکر په منځ کې کمزوري تعلق کېدلای سي د بریدونه لاملونه وي. اساب په کونړ کې د القاعده شبکې د یو غړي وژل کېدل تایید کړي. د غزوکونو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ابو سیف نومیده او په حیدر بابا مشهور وو چې د جمعې پر ورځ په کونړ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. اعلامیه وایي ګمان کېږي چې ابو سیف په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې لپاره په سرحدي چارو کې اسانتیاوې برابرولې. د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار نومولی دی. د امریکا نارت کیرولینا شارټلټ ښار کې د ډیموکرات ګوند کنونشن کې پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د ولسمشر باراک اوباما نوم د امیدوار په توګه وړاندې کړی. پخوانی ولسمشر بیل کلینټن په وینا د ولسمشر باراک اوباما کار د ستایلو وړ دی. د امریکا صدارتي انتخابات د نومبر په 6 نیټه کېږي. او جهانی اقتصادي ټولنه په یو نوي رپورت کې ویلي د نړۍ کوچنۍ هیواد سویزرلند تر ټولو ښه اقتصاد لري، اقتصادي حالت لري. رپورت وايي نور اروپایي هیوادونه شاته سوي او د امریکا اقتصاد هم ډیر ښه نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړنا اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي د یو قانون منځوري ورکړي چې اوس په ایمیلز او د ټلیفونونو ریکارډ هم په عدالتونو کې د ثبوت په توګه منل شي. سیډون کې سوای
څو کالو راځي دغه د موبایل استعمال دغه نور د جدید مواصلاتي ذرایع دي دغه استعمال کیږي. دا قانون سازي کم از کم 15 کاله مخکې په کاروا هغه اوس شو.
په کوټه کې د هزارګانو د وجنې د کیس توریدنې په وخت د دغه ټولنې خزو په یو احتجاجي لاریون کې د حکومت نه غوښتنه کړې د دوی د سړو د وجنې خلاف تی ګامونه پورته کړې. او د تیرې نهې په ورځ د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې په جنازه کې د ځانمرګي برید متاثره خلک سوای
یو پلان شته او یو ورور د غبر زخمی نه په دغه ځوان د خیال غدا او پاتې کې داس بڑو بشمانی پاتې ټول واړو لنزران ته زموږ ګوري د شهیدانو ته زموږ ګوري
د مشال سره اوسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د مرکزی کابینې په اجلاس کې د انسداد ترهګری تجویز شوه. ترمیمی بل 2012 منځوري ورکل شوه. دا د دغه اجلاس مشري وزیر اعظم راجا پرویز شپ کوله. د دې قانون تر مخه به اوس ته ایمیلز او موبایل ټلیفونونو ریکارډ په عدالتونو کې د ثبوت په توګه منل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره وفاقي کابینې د انسداد ترهګرۍ تجویز کړې شوی ترمیمی بل 2012 منځوري ورکړه. د دې بل منځوري تیر ماخام د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې ورکړې شو. د قانوني مسودې کې مواصلاتي اطلاعاتو ته قانوني درجه ورکړې شوې ده چې تر لاندې به برېښنالیک، ټلیفون یا نور مواصلاتي اطلاعات په عدالت کې د قانوني شهادت په توګه پېښ کولې شي. د نوي قانون تر لاندې د ترهګرو سره مالی مرستې کول به نه معاف کېدونکي جرم وي او د جرم کوونکو خلکو جایدادونه ضبط کولو سره سره به بانک کاتې هم کنګل کولې شي. د قانوني چارو کارپو شابودین خټک وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی، خدا قانون سازي ورلا مخکې کول پکار وو.
ترهګرۍ د انسداد کې به دا امداد کوي، خدا هم ډېر د فکر او د سوچ خبره ده چې د ترهګرۍ په کیسونو کې خو د څو کالو راسي دغه د موبایل استعمال دغه نور داس جدید مواصلاتي ذرایع دي دغه استعمال کیږي. دا قانون سازي کم از کم 15 کاله مخکې پکار وو، هغه اوس شو.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د شهادت ډېر نوي قسمونه راغلي، مثلا ټلیفون شو، فیکس شو، ایمیل شو، یا
سائنس او ټیکنالوژي په نتیجه کې کوم ترقی شوی دا شهادت راټولول یا یو جرم ثابتول نو هغه ټولې طریقې د زړو قوانینو او پالیسو کې کور شوی نه وي. نو دې لپاره د یو نوي قانون ضرورت و چې په هغه کې د نوي کوم د تحقیق ذرایع دي او د شهادت کیسونه دي هغه ته اهمیت ورکړی شي او فیصله کولو دوران د عدالت کې هغه خبرې هم په نظر کې وساتي. د ما په خیال به دې په نتیجه کې د جرائم پر روکتام کې ډېر زیات پیشرفت وشي.
د کابینه په غونډه کې قومي او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو څوکۍ زیاتولو لپاره مجوزه ترمیمي بل مسودې منظوري هم ورکړې شوه چې تر مخې په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د څوکو کوټه د لس نه څوارلس کړې شوه او په څلوروانو صوبایي اسمبلیو کې به هم د اقلیتونو لپاره یوه یوه څوکۍ زیاتولی شي. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی او دا شان به په ملک کې اقلیت ته هم د هغوی حقونه ملاو شي.
پاکستان کے گن تعداد کے اقلیتوں مسیحی اور اقلیتوں ہم دا پاکستان دمرا محب وطن دی لکچے مسلمانان دی تو پدی وجہ بانی آگئی تا یو جائز نمائندگی ورکوز زما پا خیال بانی دا یو خبر ادا
دی ترسنگا پا غنڈا کی بجلی غلا او تنصیباتو تا دا زیان رسولو خلاف تجویز کرشیوی قانون مسویدے تا ہم منظوری ورکڑشوا او دا دری وانا بلون با پارلمان تا دا قانون سازی لپارا اڑاندے کولیشی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د هند د خارجه چارو وزیر اس ام کرشنا با سبا د پاکستان په دریو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیږي چرته چې نوموړی به د پاکستانی حکومت ته غړو سره لیده کاته کوي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې کوي. د پاکستان سیاسي او د بهرنیو چارو تجزیه کاران دې دورې ته په کوم نظر ګوري؟ تفصیل یې د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر وینا ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا با په خپل درې ورځنی دوره سبا اسلام آباد ته را رسی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر انصار سولیری اویل
اپنے دورے کے دوران وہ فارن منسٹر سے بھی ملیں گے.
د خپل دورے پر مهال با نوموړی د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علی زرداری سره لیدو کاته کوي او د دین علاوه با اس ام کرشنا د نورو اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي او ورسره به د پاکستان او هندوستان په اړیکو او نورو یو شمیر مهمو چارو خبرې اترې کوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وویل چې د داسې قسمه دورو له وجې به د پاکستان او هند ترمنځ حل طلب ټولې کشالې په خپل هواري شي.
نږدې ورځو کې دوه اهم واقعات داسې شوي دي چې دغه د وجې نه د پاکستان او د هند ترمنځ د ښه اړیکو ډېر لوی امکان موجود دی. یو خدای دې چې د هند ریاست د پاکستان سرمایکار ته د اجازه ورکړي چې اغلتا سرمایکاري نو که د سرمایکاري او د تجارت د رجحان زیات شو زما خیال دی چې د ترمنځ چې کومه مسلې دي غټه مسلې دي په هغه پر مختګ وشي او د دې مثال په دنیا کې شته چې داسې کوم پر مختګونه شوي د تجارت په ذریعه. تاسو ته یاد شي چې لږه موده مخکې د پاکستان د پارلمان پورا یو وفد هند ته لاړو او اغلتا هغه د پارلمان خلکو سره او د سیاسي ګوندونو خلکو سره ملاقاتونه وکړه. زما خیال دی چې دا مثبت عمل دی.
د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر همایون خان مشال ریډیو توول چې د دې دورې خواګه به سم د پسره سرګندېږي او اوس دوانو ملکونو محسوس کړی دا چې دا وخت د ناستې پاستې او د مذاکراتو دی. د زیاته کړه
زما دا یقین دی ذات شمول چې هر یو سره چې دا څه وایي پاکستان کې هم دا څه خلک شته چې هغه نغواړي خو دا ډېر کم دي او هندستان کې هغه هم کم دي. اکثریت خامخا دا غواړي چې اوس د تعلقات ټیک شي او دا ډېره خبره ده.
د خارجه چارو دفتر د بیان سره سم چې نوموړی با له حکومتي چارواکو نه سربیره داوا مینشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د مسلم لیگ له مشر میانواز شریف او نور یو شمیر سیاسي مشرانو سره لیده کاته هم کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا چارواکو ترمنځ د سی پیسج ګروپ په نوم د یوې ډلې د پرانیستې دستوره وشوه چې پکې په افغانستان کې د امن عمل مخ په وړاندې بوتللو او د طالبانو سره د خبرو لپاره د محفوظو لارو لټولو باندې اتفاق شوی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان، افغانستان او امریکې په چارواکو مشتمل د سیف پیسج ورکینګ ګروپ د پرانیستې غونډه تیره ورځ په خارجه دفتر کې وشوه. خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه پاکستان، افغانستان او امریکې د افغان امن عمل مخ په وړاندې بوتللو باندې سلا شوي دي او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په ساس چاپیریال جوړولو باندې اتفاق کړی دی. د دې غونډې د اهمیت په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان مشال ریډیو ته وویل
اول افغانستان افغانستان ته دا ګیله وه چې هغه طالبان چې غواړي افغان حکومت سره خبرې وکړي یا د صلح په هغه پروسه کې او په هغه عمل کې ورګډ شي، نو هغه خلک یا خو نیولې کېږي یا وجلې کېږي. نو بیا په اپریل کې یوه غونډه شوې وه او بیا دا یو ورکینګ ګروپ جوړ شوی چې دوی به ګوري چې څرنګه هغه طالبان چې هغې خبرې کول غواړي څرنګه هغې حفاظت وکړي شي. نو زما په نظر باندې مهمه ځکه ده چې د افغانستان هغه کمې اندېښنې وې هغې ته هم متوجه شوي دي پاکستان او امریکا. په دې غونډه کې درې واړو غاړو په دې باندې دي راضي شوي دي چې دا خبرې به جاري وي.
د سیمه ییزو چارو یو بل کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي چې سیمه کې امن لپاره امریکې له پکار ده چې سنجیده ګامونه پورته کړي.
امریکایان چې دي دا غي میډیا متحرک شي او امریکایان هم دا څه شوشي کړی دي چې طالبان سره خبرې اترې کوو مونږ او د دې مسلې حواري په لړکه چې کوم دی نو راځي کوټل ګامونه اغستل او تاسو په سیریس نه څو کوي. خو خبره دا ده چې درې سلور میاشتې پس دا مسله بیا ختم شي. نو دومره خبره خدا ده چې امریکا د یو کلو ذهن سره راشي او په دې خبره باندې وونس فرام سوچ کړی چې دا مسله حل کول دي. مذاکرات یو بنیادی حل دی د دې مسلو. خو خبره دا ده چې د طالبانو لپاره دا باور ورکول چې وایي دا وار چې دی امریکایان او ناتو ځواکونه چې دي هغه په دې خبره کې سنجیده دي او دا خبره حل کول غواړي. دا باور به طالبانو له هر صورت ورکول غواړي.
د ذکر وړ دا چې د روان کال په 20 اپریل د درې وڼو ملکونو کور ګروپ لخوا د دې دویم ګروپ جوړولو فیصله شوې و، د کومې چې 13 ورځ د پرانستي دستوره وشوه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپاو کم یولس بجو،
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو،
دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو،
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلور بجو،
روخانہ مستقبل
پپاو کم پینزا بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو کوټه ته په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان چیف جسټس لخوا د بلوچستان د بدمنو په اړه عدالتي اوریدنه کیږي. د هزاره قوم سره تعلق لرونکي شیعهګانو د های کورټ مخې ته د مظاهرې په کولو سره ل چیف جسټس افتخار محمد چودري نه د دوی د هدفي وجنو په اړه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا په کوټه کې د بلوچستان د ناامنۍ د کیس اوریدنه د پاکستان د مشر قاضي چودري افتخار په مشرۍ کې لا هم روانه ده. چنن یعنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو مرکزی سیکرترانو ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی او هم یې د بلوچستان له صوبایي حکومت څخه وروستای او مفصل رپورټ طلب کړی. په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ همدا اوریدنه روانه وه، د بلوچستان های کورټ مخې ته د هزار او په لسګونو مېرمنو لاریون وکړ او هم یې غوښتنه کول چې په بلوچستان کې د نورو ناامنیو ترڅنګ د دوی د نارینه وژنې هم بندې سي. د دې لاریون یوې ګډونوالې له مشال سره په خبرو کې وویل، نن موږ دلته د های کورټ او مشر قاضي افتخار چودري مخې ته د دې لپاره راغلي یو چې موږ د هزارګانو د وژنو غندنه کوو چې دوی په فرقه ییزه پیښو کې په هدف کیږي. ترهګر له 2000 عیسوي کال راهیسې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژني، لکن د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې هیڅ کړی نه دی چې دا د حکومت ناکامي څرګندوي. زموږ ټول ملګري او ټولې کونډې یوازې او یوازې د انصاف په تمه دي چې مشر قاضي موږ یې له تا څخه امید لرو. په دې لاریون کې یوې بلې ګډونوالې وویل، تر دې وروسته چې د پوهنتون په هغه بس برید وسو چې د دوی د قبیلې لوستونکي پکې وه، اوس دوی ته په تعلیمي ادارو کې هم هیڅ ځای نه ورکړل کیږي. زموږ زده کړې بالکل خرابې شوې. هر ورځ موږ په دې له ادارو څخه ایستل کیږو چې وایي حالات خراب دي او تاسو باید کور ته لاړ شئ. زه د دې هیواد له واکمنو او عدلیه دا خواست کوم چې تاسو له موږ غواړئ څه. په داسې حال کې چې د عدالت مخې ته همدا لاریون کېده، هلته ځننه د بلوچستان د امنیت د کیس په اوریدنه کې د پاکستان مشر قاضي چودري افتخار حسین بیا هم د ملیشیا ځواکونو مشر عبیدالله خټک ته وویل، د ډیرا بکټي د کیس په شمول ځینې نور کیسونه دي چې په خلکو کې یې غلط تاثر ځي او د همدې لپاره چې دلته هدفي وژنې کیږي حالات خراب دي. اوس د ملګرو ملتونو خصوصي ډله بلوچستان ته راځي. د دې په ځواب کې د ملیشیا
ځواکونو مشر وویل د سوی پلان تحت د ملیشا ځواکونو پر ضد خبرې کیږي او د بدنامولو هڅې روانې دي. هلته د چهارشنبې په ورځ په همدې اورېدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی وویل د پولیسو مشر دوی ته ویلي چې تر ایتم سوي کسان ملیشا ځواکونو وړي. د دې په ځواب کې بیا هم د ملیشا ځواکونو مشر عبیدالله خټک وویل پر یو چا الزام لګول تر ټولو اسانه کار دی، چې وروسته بیا هم یاد عدالت امر ورکړ چې د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو سیکرتران دې د پنجشنبې په ورځ په عدالت کې حاضر سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د روان کال د مارچ د میاشتې یو شپه د کراچۍ پولیسو د یو ولاړ کروله موټر په ډاله کې یو مړی وموندلو. دغه مړی د یو مشهور سرکاري افسر عبدالرحمن دشتی وو چې چا په مخ ویشتلی وو او ګړۍ د سرو زرو ګوتما او پیسې ترې وړې وې. د دغه مقالې غټ ټکی زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روان کال د مارچ میاشتې یو شپه د کراچۍ پولیسو د یو ولاړ کروله موټر په ډاله کې یو مړی وموندلو. دغه مړی د یو مشهور سرکاري افسر عبدالرحمن دشتی وو چا په مخ ویشتی وو او ګړی د سرو زرو ګوتما او پیسې یې ترې وړې وې. اجانس لیکي چې د دغې سیمې نه لږه فاصله کې د یو کور د ډیوډۍ نه د دغه کور نوکرانو وینې صفا کولې. دغه کور د بلوچستان سره د تعلق لرونکي د یو کاروباري کس امام بیل وو. کله چې خبریالان د پیښې ځای ته ورسېد نو د پولیسو مرستیال مشر شوکت الله شاه هغوی ته وویل چې د عبدالرحمن دشتی مشکوک قاتل امام بیل دی. اجان زیاتوي چې د پولیس لخوا دغې تورونو د امام بیل نه چاپیره د خاموشۍ حصار مات کړو. واشنگتن دغه کس د هیروینو یو داسې مهم کاروباري ګڼي چې د افغانستان د پیمو د پټونه د مغربي هیوادونو تر کوسو پورې د رصد یو لړۍ جوړه کړې ده. اجانس وایي چې درې کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما امام بیل د نړۍ د نشئی موادو د کاروباریانو باچا نومولی وو چې د وینزویلا، کولمبیا او مکسیکو د نشئی موادو د کاروباریانو سره هم تعلق دی. د اوباما لخوا د اعلان په پاکستان کې د رسنو توجه خو حاصل کړه، خو دغه کس د پولیسو د پام نه لري په کراچۍ کې خپکلاره ژوند کولو. اجانس لیکي چې په پاکستان او نړۍ کې ځینو خلکو ته معلومه ده چې د نړۍ د اتش پیتو عربو ډالرو د اپیمو د کاروبار لوی لوبغاړي دا مهال په پاکستان کې میشتي او دغه کاروبار په پاکستان کې د القاعده په بریدونو کې د وجل شوو کسانو نه زیات کسان وجلی دي. اجانس وایي د عبدالرحمن دشتی په وجنا خاموشي او د امام بیل د دغه هیواد د سیاستوالو سره کلکو اړیکو نوې پوښتنې راپورته کړې دي چې دغه هیواد چارواکي د نشئی توکو د کاروباریانو په اړه ولې د زغم نه کار اخلي. د عبدالرحمن دشتی د وجنې شپږ میاشتې وشوې او د هغه رشتہ داران وایي چې د دوی سترګې د پاکستان ستر عدالت ته دي. د دشتی یو رشتہ دار فدا دشتی وایي چې پولیسو د هغه نه د موبایل ټلیفون نمبر هم اخیستی وو، خو زیاتوي چې تر دا مهال ورته چا هیڅ خبر نه دی ورکړی.
زمون همکار مجید بابر وو. او سرازو یبی بلی مطبوعاتی کتنی تا فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د نیول شوی جنای ریم شاه مسی وکیل وای په عدالت کې به غوښتنه کوي د هغه جنای دی بی ګناه وګرځول شي. په ورسپانه کې په پاکستان کې د عیسویانو او نورو اقلیتونو د ژوند په اړه اندېښنې هم په ګوته شوې دي چې لګکی احساسوي. د مقالې مهم ټکی زمون د همکار ملیحه میرزاده نورو.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د ریم شاه مسی د دفاع وکیل وای د جمعې په ورځ به په عدالت کې د هغې د بېګنا ګرځولو غوښتنه کوي. د وکیل په فکر دغه کیس بې بنیاده دی او د دروغو پر اساس جوړ شوی دی. دغه عیسائی جینۍ د مذهب د سپکاوي د قانون سره سم د عمر قید ممکنه سزا سره مخامخ ده. د رسپانې په خبره د ریم شاه کیس هغه وخت یو نوی شکل خپل کړ کله چې یې د کور سره نږدې د یو جومات ملا امام خالد جدون په دې شک گرفتار شو چې د ریم شاه لخوا په سوځول شو پاڼو کې د قرآن ځینې پاڼې ورګډولې. رسپانې لیکي درېو هفتو وړاندې د ریم شاه مسی گرفتاری وروسته په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو لخوا د دې سخت غندنه شوې او په پاکستان کې دننه او بهر د اسلامي سخت دریزي په اړه اندېښنې راپورته شوې دي، او دا هم چې په یو اسلامي هیواد کې د اقلیتونو سره څه کیږي. رسپانې لیکي امام د گرفتاره باوجود د پاکستان په سرخار کې میشت عیسایان وای داسې باور نه لري چې رمشا به واپس خپل عادي ژوند ته وګرځي. په اسلام آباد کې یو عیسائی زده کوونکی پال مسی وای رمشا که واپس کور ته لاړه هم شي بیا به هم د اسلامي تندرو لخوا د نخښه کېدلو د ګواښ سره مخامخ وي. د رمشا وکیل طاهر چودري وای په دې کیس کې ډېرې داسې خبرې دي چې نور یې شکمن کوي. داغه په خبره په دې کیس کې ټولې خبرې په دروغو جوړې شوې دي. رسپانې په خبره د پاکستان په آبادی کې 2% عیسایان اوسیږي او زیاتوي د دې کیس سره د اسلام د سپکاوي پر ضد د قانون ناسم استعمال په اړه د تنقید کوونکو لخوا بحث تود شوې دي. رسپانه لیکي ځینو خلکو د هغه وړاندیزونو مخالفت ښودلې دي چې دغه قانون دې ختم کړل شي. د رسپانې په خبره پاکستانی حکومتونو د سخت دریځو لخوا فشار قبول کړی چې د کمې درجې یو پولیس اهلکار د چارواکو د حکم نه پرته رمشا گرفتاره کړه. رسپانه لیکي کم خلک داسې باور کوي چې د عیسایانو، هندوانو او د غیر سنی کسانو په ګډون د نورو اقلیتونو لپاره به په پاکستان کې حالات ښه شي. رسپانه په برېټانیا کې د پاکستانی عیسایانو د اتحادیې د مشر ویلسن چودري د خولې زیاتوي اوس داسې حالات دي چې هغه کسان چې د سخت دریځي ایجنډا لري د سزا نه خلاص وي او خپل کار کوي. د هغه په خبره دا به یوه دلچسپه خبره وي چې دغه ملا به محاکمه شي او که څنګه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکار ملیحا امیرزاده موریده په روانه خبرونه کې اوریدونکو ستاسو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د صدارتي ټاکنو د کمپین دا شان د ټي 20 کرکټ میچونو کې د پاکستان افغانستان د لوبغاړو تفصیل او د دې سره سره د پیښور د یو ځای تاریخي حال هم لرو. نو مشال سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو ننګرهار ته چرته چې د تیرې نهې په ورځ په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په موقع ځانمرګې برید ترسره شوی وو چې تر سلو پورې ولسي خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. اوس ته دغه پیښې متاثره خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی سره دې مرستې وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په موقع د ځانمرګي برید ټپین او د وژل شوو کسانو وارثان وایي چې حکومت دې ورسره نغدي مرستې وکړي. د دور بابا ولسوالۍ د شګۍ کلي یو تن قومي مشر ملک سورګل شینواری چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د ټپیانو مواظبت ته دیره دی وایي چې د پیښې زیاتره قربانیان بې وسه دي، په کار ده چې حکومت ورسره نغدي مرستې وکړي.
په دې کې نظرګل نومګي د هغه دوه زامن شهیدان دي او درې میدل ته په هسپتال کې دی او پلار یې ډېر زیات سپینګیری دی او نور داسې څوک نه لري او ډېره زیاته غریبي ده. مونږ د حکومت نه هیله دا لرو چې اول خو د دغو ټولو مریضانو او د دغو ټولو شهیدانو سره کومکونه وشي.
یو تن سپینګیری چې په دغه پیښه کې د کورنۍ دوه تنه غړي وژل شوي او د ده په شمول نهه تنه د کورنۍ ټپین شوي دي، د هم له حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي.
زما نوم موت خان ده. میولس یو پیولس کې دا نه زخمیان دي، درې رونې، دوه شهیدان شو، یو بر په کابل لوړه باګرام لوړه، بس یو پلان شته او یو ورور دغه بر زخمین دی او دغه ځوان د خیرا غدا او پاتې کېږي. داس بڑو ماشماني پاتې ټول واړو دا خو نو ټول ما ورورونه او تر زامن دي کنه. حکومت خپل کې خپل دغه کوشنګل څوک مکر سره کړه، دغه زوران ته زمګو ګوري، دغه شهیدانو ته زمګو ګوري او دغه غټه واقعیت زمګو ګوري.
د پیښې د قربانیانو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې ولایتي اداره له مرکز سره په تماس کې ده چې د پیښې له قربانیانو لپاره مرستې جلب کړي.
مرکزی اوپر هم تا پام کردی یا ولیتی داری هم آغاز چه پا واس که در رو دل آغای تر سرک کرد دین مجزان که خدمات و رسا و لسوال سیب سر هم یا تی برسا شده ولی امید ده چه یا چند آغاز برسا مونگ مرکز در ناس کنو در مجزان سر کنو کشید.
دا ځان مرګې برید چې د تېرې نهې په ورځ د ننګرهار ولایت دوربابا ولسوالۍ د شګۍ کلي کې د یوې جنازې په موقع رامنځته شوی و. تر سلو تنو پورې کسان پکې مړه او ژوبل شوي وو. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په پیښه کې طالبان او د سیمې استخبارات لاس لري، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی په ګوته کړی. بلخوا د پیښې پړه وسلوالو طالبانو نه ده منلې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پختو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروګرامونه او ریپورټونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم کتلی او لوستلی شئ. د مازیګر 5 بجې شوې دی. یو ځل بیا عبدالحی کاکړ ته د لنډو خبرونو لپاره ورزو.
د پاکستان چارواکو د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیف د چلډرن بهرني کارکونکو له هیواده ایستلی دي. د پاکستان کابینه د ترګریز د نوي قانوني مسوډي منځوري ورکړی ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې سمدستي داسې ګامونه پورته کړي چې شایګان د مخالفه سوني اکثریت غړو له بریدونو وژغورل شي. د هند بهرني چارو وزیر اس ام کرشنا د پاکستان په سفر سباله اسلام آباد ته رسیږي. امریکایي کمانډان وایي باور کوي په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د دې هیواد د امنیتي عسکرو لخوا په نږدې هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وي. احساس په کونړ کې د القاعده شبکې د یو غړي وژل کېدل تایید کړي. د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار نومولی دی.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په روانه خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ کې د اسلام آباد ناصراج ظهیر بیانوي.
جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د هند تجارت وزیر آنند شرما د پاکستان او هند تجارت ته د ودی ورکولو په حق له ویلي دي چې پاکستان د یو ګام راواغلي، هند به دوه ګامه ور وړاندې کوي. ادارې وایي چې اوس د خبرې ته ټول تیار دي چې پاکستان او هند له پخپلو سیاسي او معاشي مسلو د قابو موندلو او د منطقې د حالاتو ښه کولو لپاره رابطې زیاتول پکار دي، او د غرم تجارت ته په وده ورکولو هم دواړه ملکونه یو بل ته نږدې کېدای شي. ادارې وړاندې چې د پاکستان او هند ترمنځ تجارت ډیر په اسانه طریقہ کیږي. د ریل گاڑی او د ځمکه د لارې په ذریعہ خو بلا نور هم ارزان تجارت وشي. د ادارې په وینا چې د رښتوی ورځو کې د تجارت لړکی ډیر ښه خبرې رامنځته شوې دي چې پکې کاروباریانو ته په اسانه د کال یا دوه کال لپاره د ملټیپل ویزې ورکول، د غرنګ د کاروبار لپاره د مقامی کرنسی یعنی پیسو ورکول او د مال په بدل کې د مال ورکول نظام شامل دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د مختلف ملکونو ترمنځ د تجارت لړکی دستورو کې هم په دې قسمه تجارت خبرې کړې دي، او کوم کته شینو ایران، افغانستان، منځنی ایشیا، هند، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې هم دا طریقہ خپل کړی شوی دا. خو د پاکستان او هند لپاره به دا ډیره ښه طریقہ وي نو باید چې هند او پاکستان په دې عمل وکړي او تجارت ته وده ورکړي. د پیښور نه خبریدونکو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د تیرو سو کالو په دوران کې د ترهګرۍ د پیښې رامنځته کېدو وروسته حکومت دا درس خپل کړی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به جاری ساتلی شي. د ادارې په وینا چې د ناوړه او بوزدلانه کاروایانو سره به د حکومت، پولیس او ولس حوصله کمزوري کېدی نشي، او دا شان چې د ترهګرۍ د ناوړه پیښو نرستو چې د ترهګرۍ په ضد ګامونو اغستلو ته وکتل شي، نو دا خبره رښتیا ده چې حکومت په خپل دغه دریس کې بیخي صحیح او رښتونی دی. ادارې زیاتوي چې بلخوا د زرګونو مرګونی او ویرونکې پیښو مخې ته د راتلو باوجود خیبر پښتونخوا کې د کاروباري هلو ځلو نه ودرېدل او د پخوا په شان ادارو کې پوره حاضري لګېدل د دې خبرې واضح ثبوت ته چې د پولیس او نور امنیتی هلکارانو سره سره دولت حوصله مضبوطی دي. خوز د حکومت، ولس او پولیس ترمنځ درب او د دې حوصله نور مضبوطول د موجوده حالات غوښتنه جوړیږي. ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د بلوچستان د حالاتو متعلق د کیس اوریدنې په وخت ویلي دي چې ترسو د ډیره بوکتي مسله نوې حل کړي شي، بلوچستان کې به د امن او امان مسله همداشان روانه وي. ادارې لیکي چې بلوچستان کې نه صرف هدفي او جنو لړۍ روانه ده، بلکې روسا پورې پکې یو شمېر خلک هم بے درک شوی دي. حکومت له پکار وو چې اقتدار کې راتلو وروسته د بلوچستان صورتحال ته خصوصي پاملرنه ورکړې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو ادارې کې لیکي حقانی شبکه دی باید د بهر ملکی وسوالو ډلو په لیست کې شامل کړل شي. بلخوا ټایمز مجله لیکي بهر ملکی سختریزو اوس د پاکستان د قبایلي سیمو نه تلل پیل کړي او زیاتره د شام د یاغیانو سره یوځای شوي دي. د دواړو لیکنو تفصیل انیسا اجمل لاورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو ادارې کې لیکي په پاکستان کې مشت حقانی ډله تیر کال په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه او د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په دفترونو بریدونه کړي دي. دوی د هند پر سفارتخانه چاودنه کړې او دغه سي پر هغه هوټلونو بریدونه کړي چېرته چې امریکایي وګړي پاتې کیږي. ادارې لیکي حقانی شبکې د افغان ولسمشر حامد کرزی د وجلو هڅې کړې او د دوی له القاعده سره نږدې اړیکې هم دي. او په دې نږدې وختونو کې د خالی پرواز د امریکا پوځي مرکز سره نږدې په یو بازار کې چاودنه کړې چې پکې پلسګونه وګړي وجلې شوي او زخمي شوي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اوباما انتظامیه پر دې کې ستونزه لري چې د بهرنیو چارو وزارت د لارښوونو په رڼا کې حقانی شبکه بهر ملکي ترهګر ډله وګرځوي او کنه. او که چیرې دا ترهګر ډله وګرځول شو نو په حقانی شبکې به سخت مالی بندیزونه لګولو ته لار هواره شي. د ورځپاڼې په وینا د کانګرس لخوا ورکړې شوې د 9 ستمبر پورې وخت او د دې ترڅنګ د روان باس چې آیا حقانی شبکې ترهګر ډله وګرځول شي او کنه د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د پالیسۍ کمزورتیا به په ګوته کوي. ورځپاڼه د کرنګ دی یونګ د رپورت په حواله وایي په وایټ هاوس کې د حقانی شبکې ترهګر ډلې ګرځولو مخالفان وایي چې د حقانی شبکې زیاتره مشران د وړاندې ترهګر ګرځول شوي دي. دوی وایي کېدای شي په دې ګام سره د پوځ او د پاکستان استخباراتي چارواکي خپه شي څوک چې افغانستان کې حقانی شبکه د خپل اثر رسوخ وسیله بولي او چې اله اوس یې له واشنگتن سره خپلې ماتې اړیکې سمې کړې دي. ادارې لیکي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې حقانی شبکه بهر ملکي ترهګر ډله ګرځول وروسته کېدای شي دا له طالبانو سره د امن پړه په مذاکراتو کې خنډ جوړ شي. واشنگتن پوسټ لیکي ممکنه ده چې لومړی اعتراض کمزوري وي. د دې نتورک ټول کسان ترهګر ګرځول پر ځای فائدہ دادا چې ټول نتورک ترهګر وګرځول شي. دا به چارواکو ته د دې اجازه ورکړي چې حقانی شبکې سره تړلې د وسیح کاروبار او بانکونو نتورک په نخښه کړي. دا نتورک په پاکستان او خوشا کې د ځمکو او د ګاړو کاروبار او تعمیراتي کارونه کوي چې هغه کمیدل شي او دا په نورو هیوادونو لکه سعودي عرب کې مالدارا پیسې ورکوونکي لري. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د امریکا د بې پایلټ الوتکو د بریدونو د فن لکه میل وجې په قبایلي سیمو کې اوس د بهرني ګورو ژوند ګران شوی دی. نو بهر ملکی سختدریزی اوس د پاکستان قبایلی سیمې پریږدي او زیاتره پکې د شام یاغیانو سره یوځای شوي دي. مجله لیکي د قبایلي سیمو سرچینې وایي تر 2500 پورې وسلوال چې زیاتره پکې د عربو وو هغوی په دې وروستیو څو میاشتو کې تللي دي او په اسلام آباد کې هم امنیتي چارواکو د دې خبرې تایید کړې ده. ټایمز لیکي زیاتره عرب سختدریزی د حقانی شبکې ملګري دي چې د یو اندازې تر مخه د 2000 جنګیالان جوړیږي او پر دوی کې د زیاترو هدف په افغانستان کې د ناټو پوځیان وي.
انیسا اجمل وا. د امریکا ډیموکرات ګوند تیر شپه جمهور ولسمشر باراک اوباما رسمن د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د دغه ګوند د کاندید په توګه معرفي کړ. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د ډیموکراتانو غونډې ته په وینا کې اوباما د جمهوری ریاست لپاره یو مناسب کس یاد کړ. په میلیونونو امریکایانو یې غږ وکړ چې د نومبر د 6 نیټې په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوری نورو.
د ډیموکراتانو کانګریس په وینا کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن له میلیونونو تر سخت فشار لاندې امریکایانو وغوښتل چې د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما ملاتړ وکړي. په شمالي کارولینا کې د ډیموکراتانو د کانګریس دوهمې ورځ ته په وینا کې کلینټن د جمهور رئیس د پالیسیو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل President Obama's approach embodies the values, the ideas and the direction د جمهور رئیس اوباما تګلارې د ارزښتونو مفکورو او د امریکا د هغه تګلوري ښکارندوی ده چې امریکایان د یوشتمې پیړۍ لپاره د هېواد د لوري په اړه لري. د شریکو فرصتونو، شریکو مسؤلیتونو، شریکې هوساینې او یوې شریکې ټولنې احساس هغه خوب دی چې امریکایان د خپل هېواد لپاره ویني. کلینټن دیموکراتانو ته چې خوښۍ اولولې څرګندونې وویل اوباما موږ بېرته د رغولو یوې اوږدې لارې ته برابر کړي و. هغه د یو پرمختللي او زیات تعادل اقتصاد اساس ایښی دی. کلینټن همدارا څرګنده کړه چې اوباما تر اوسه د هغو تېروتنو په لرې کولو لګیا دی چې جمهوري غوښتونکو کړې وې.
نو پرزیدنت، نو پرزیدنت، ناټ می، ناټ اني اف مای پرډیسسرز.
هیڅ جمهور رئیس نه مانه لما مخکې هیڅ و نشوي کولای چې ټول مخکنی اشتباهات اصلاح کړي لکه چې هغه په تیرو څلورو کلونو کې کړی دی. د کلینټن لوینا ورسته ډیموکرات ګوند بارک اوباما رسمن د نومبر د شپږمې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ. نوموړی به د جمهوریت غوښتونکو له کاندید میت رامنی سره چې مخکې د جمهوریت غوښتونکو له خوا رسمن کاندید شوی سیالي کوي. نظر شمیرنې ښیي چې اوباما پر خپل سیال لږ څه مخکې دی. اوباما به نن کانګریس ته وینا وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته چې که څه هم امریکا د افغانستان سره لوازنامه لاسلیک کړي چې ټول جیلونه به افغان حکومت ته سپاري، خو په دې لړ کې ځینې داسې خبرې شته چې له وجې داسې ښکاري امریکا به مستقبل کې هم په افغانستان کې د جیلونو او هغې کې د قیدي کسانو په حواله اهم کردار بولري. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته غټ ټکي وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي که څه هم د روان کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د جیلونو افغان حکومت ته د سپارلو لوزنامه شوې او د لړ کې په سلګونو افغان قیدیان افغان حکومت ته سپارل شوي، خو بهرني قیدیان به لا هم د امریکا په تحویل کې وي او د مارچ د 9 نیټې نه وروسته چې څومره مشکوک ترهګر نیول شوي هغه که افغانان هم دي نو د امریکایي کنټرول لاندې جیلونو کې دي. په دې کې د پاکستان په شمول د یو شمیر نورو هیوادونو 50 قیدیان او د دغه نیټې نه پس نیول شوي 600 افغان قیدیان هم شامل دي. ورځپاڼه د افغانستان د خارجه چارو د وزارت د ویان جانان موسازی د خلیوای دوی لپاره افغان قیدیان اولنۍ ترجیح ده. د بهرني قیدیانو په اړه په راتلونکي وخت کې د خپل اتحادي هیوادونو سره مشوره کوي. دا راز افغان حکومت ته د حواله کړی شوی پروان جیل چارواکي جنرال غلام فاروق پاکستان ته په اشاره سره وویل دوی لپاره به په موجوده وخت کې د گاونډي هیوادونو قیدیان ساتل مسلې پیدا کوي، نو خبر داوي چې دغه خلک د امریکایانو نو په تحویل کې وي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا لپاره د قیدیانو ترڅنګ د هغوی د مقدمو معلومات افغان حکومت ته حواله کول هم یو لویه مسله ده، ځکه چې په هغې کې به ځنې پټ معلومات څرګند کیږي او هغه خلک چې د دغه قیدیانو په نیولو کې یې د امریکا سره مرسته کړې وي د هغوی پیژندګلو به هم په ډاګه کیږي چې له وجې یې هغوی د خطر سره مخ کېدلی شي او امریکا دا نه غواړي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې د افغان آئین د سارنې لپاره د خپلواک کمیشن مشر ګل رحمان قاضي وای چې بغیر د مقدمې نه یو تن په جیل کې ساتل دوی لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه چې دا د افغان آئین ضد خبره ده. خو د باګرام جیل یو امریکایي چارواکی جنرال کیت هیوبر وای چې کوم هیواد په جنگي حالاتو کې وي نو هغه مجبور وي چې ځنې داسې مشکوک خلک چې د خوشی کېدلو نه پس بیا په ترهګرۍ کې داخته کېدلو امکان لري یا نور د ترهګرۍ په اړه کوم خفیه معلومات لري په جیل کې بغیر د مقدمه وساتل شي او افغان حکومت ته د جیلونو او قیدیانو په سپارلو کې به دغه خبره هم په پام کې نیول کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پاپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پاپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پاپاو کم 15 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د حقانی شبکې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د کانګرس سربل اجل په لړ وخت کې پایته رسیږي او یو شمیر امریکایي چارواکي وایي چې دا شبکه به په ټیرریسټي لیست کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې یو شمیر غړي مخکې لا په ټیرریسټي لیست کې شامل کړي دي، خو آیا ټوله شبکه به په دې لیست کې داخله کړي او کنا؟ زموږ د همکار احمد شیبر نه تفصیل ورو.
د امریکا متحده ایالات د حقانی پر شبکې خپل فشار ته دوام ورکوي. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالاتونو پر دغه شبکې چې ویل کېږي پاکستان ملاتړ کوي فشار زیات کړی دی. په ترورست لیست کې د دې شبکې د شاملولو لپاره د کانګرس له لوري ټاکلی ضرب الاجل هم په څو ورځو کې پای ته رسي شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال ویاند پیټریک وینټرل خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل له ډېر مودې راهیسې مو دا څرګنده کړې وه چې د امریکا تګلاره دا ده چې د حقانی پر شبکې فشار راوړو او دا فشار چې اوس واضح شوی دی دوه اړخیزه دی، یو بندیزونه دي بل پوځي فشار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي دي چې دا د کانګرس وړاندیز سیډي چې په ترورستي لیست کې د حقانی د شبکې د شاملولو لپاره یې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دی. د دې وړاندیز لپاره یکشنبه اخیری ورځ ده. د کانګرس یو شمېر غړیو پر هیلری کلینټن فشار راوستی دی چې حقانی شبکه په ترورستي لس کې شامل کړي، خو بل لور ته د کانګرس ځینو غړیو ویلي دي چې دا ډول پریکړه به د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو چې هسې هم ډېر کلک نه دي ناوړه اغېز وکړي. د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی وایي پاکستان اوس په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره موافق دی.
زما باور دی چې دوی د تورزم په لیست کې شامل شي، ادارهیې به کنګل کېږي، کومکای اقتصادي او سیاسي ورته کاته کېږي، بیا له نورو هغه مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي د هغو لاس په نور به هم خلاص شي، فشار به زیات شي. اما دغه کار پاکستان د دې لپاره کوي چې بیرته د امریکایانو اعتماد لاسته راوړي او بیرته په افغانستان په سرویش کې پاکستان
امریکایي چارواکي په افغانستان کې د یو شمېر خونړۍ او پیښو مسؤل حقانی شبکه ګڼي، لکه په جون میاشت کې چې په قرقې کې بریډ وشو او بیا تیر کال په کابل کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره اونۍ د کوک ټاپوګانو د سفر پر مهال دا څرګندونه کړه چې د حقانی شبکه به په ترورستي لیست کې شامل وي. خدای وویل چې متحده ایالاتونو پر دې ډلې پرله پسې فشار راوستی دی. دی وویل دا د ایسف له متحدانو سره د امریکا د پوز هڅه ده چې د حقانی شبکه تر فشار لاندې وي. هیلری کلینټن دا هم وویل چې د حقانی شبکې د منابعو مخه نیسو، د هغوی وسلوال او جاسوسان په نقشه کوو او پر پاکستان مو هم فشار راوستی دی چې په دې برخه کې خپلې هڅې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د بشري حقوقو د سار اداره وايي باید افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن لپاره تکړه او جوګه خلک منتخب کړي او دغه اداره په ولست تشدد د مخنیوي لپاره خپل رول وګلوبوي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې. د بشری حقوقو د سار ادارې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ویلي د دغه هیواد د بشری حقوقو د ادارې د خالی چوکو لپاره دی زر تر زر جوګه کسان وګوري چې دا شان د افغانستان ولس د حقوقو د خوندي ساتلو کار د ځن سره مخامخ نشي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن دا وخت تیر نه هم میاشت راهیسی د کمشنرانو سلور خالی چوکې لري. دغه اداره چې په 2000 لومړی کال کې جوړه شوې و د خراب حالاتو نا امنه او لوبجی خپل کار په پوره ډول سرتانه دی رسولې، خو نړیوال وای دا د افغانستان یو مهمه اداره ده او باید په دغه هیواد کې د تشدد د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. په دغه کمیشن کې د نهو کمشنرانو د کار موده د تیر کال په دسمبر کې پای ته رسیدلې ده. په هغه وخت کې ولسمشر کرزی دا ویلی وو د هغه د درو کمشنرانو په چوکو د چا د ټاکلو هیڅ پلان نشته. او په سلورمه چوکۍ د ماشومانو د حقوقو کمشنر حمیده برمکی وا چې سره د خپل خاوند او سلورو بچو د 2000 لومړی کال د جنوري په میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې د کابل په یو مارکیټ کې وژل شو. د بشري حقوقو د ایجیا د سانګي ډایریکټر برډ اډم وای د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې باید خپل رول سرته ورسوي او په خلکو د تشدد د مخنیوي لپاره کار وکړي، خو له بده مرغه د بمی چاودنو او ځانمرګو حملو له وجې نشي کولای د افغان لست حقونو د سرغړاونو په اړه پوره تفصیل حاصل کړي. اډم وای په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضع سخت خراب ده او باید تر ټولو زیات کار پدی وشي سرنګ افغان ولسته یو محفوظه ټولنه ورکل شي. د بشري حقونو د سار اداره وای باید په افغانستان کې د خلکو د حقونو سارنه وشي، د هغوی د مشکلاتو په اړه معلومات راټول شي او بیا دغه معلوماتو په رڼا کې افغان حکومت ته وړاندیزونه ورکل شي چې څومره په خطوګه ارزان او سمدستی انصاف ته خلک لاسرسی حاصل کړي. دا اداره د هم وایي باید د نوو کمشنرانو په ټاکلو کې ولسمشر کرزی د خلکو خوښۍ ته هم وګوري او هغه کمشنران چې د کار نه خلک خوشاله دي بیا وټاکل شي. برډ اډم وایي باید ولسمشر کرزی د بشري حقوقو د سار ادارې سره خپلې کړې ژمنې سرته ورسوي، تکړه او جوګه خلک د دغه ادارې لپاره منتخب کړي چې په دغه اداره د خلکو باور پر ځای شي.
پام کوا
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
نمک پام کوا
خبري خبريم
خلا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت نه واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بلونه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورې
جیون شویږي
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام
د جمعې په ورځ په پاو کم سالورو او د نهې په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پېښور ښار د تاریخي کورونو خراب حالت او د غلطه په ښار کې د سیټیانو مالی د یو زوړ کور پریوتلو له امله 15 کسان مړه شوي دي. په پېښور ښار کې دننه داسې یو شمېر ودانۍ دي چې که څه هم زوړ تاریخ لري، خو د حکومت او خلکو لخوا د دغه ودانو او کورونو د حالت ته ښه کولو لپاره هیڅ نه کیږي. ډېر تاریخي ځایونه اوس په کاروباري ځایونو کې بدل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال اسرار اتل راکوي.
پېښور چې د یو شمېر لرغوني اثارو کور او مرکز دی، په خپل سینه داسې ودانۍ لري چې سر یې سلګونه کاله زوړ تاریخ سره لګي. هر څوک ډېر داسې ځایونه، ودانۍ او آثار دولت خوندي کړي، ولې نن هم ډېرې داسې شخصي ودانۍ شته چې ولس پکې ژوند کوي، خو ورته د دولت او قدیمو آثارو د اړوند ادارو د پام نه کولو له امله کپورو کېدو دي، نو بلخوا د ځاني زیان سبب ګرځي. همدغسې یو مالا په پېښور ښار کې د سیټیانو مالا ده چې حالت یې خراب دی او خلک پکې په کمو کرایو ژوند کوي. باران کې د دغه مالی یو ودانۍ پریوتو له امله د یو کور 15 تنان مړه شوي دي. د مالی د نورو کورونو دیوالونه راسته شوي چې خلک ترې په کډه کولو مجبور دي او د غربت د وجې د مرګ په دغه کومه کې په ژوند کولو مجبور دي. د یادې پیښې او د مالی د خراب حالت په اړه مشال ریډیو ته یو تن وایي.
زمانم نومان جی دلته پیدا شوی ما جی کمی مر چې دینم مراد ګل دی دی ثړې 10 پوره روټه روړو دان سره هغه ټیم کې باران په ماده کومه دا چالو شو دی. کور کې لړګي لګول ما دلته نه ما لړګي ور سره چت کړو دلته راغم د بیا کور ته لاړم. ترنګ سنگ یا نشوي چې एकदम ګوبل شوی ته بس کسان پکې واغ شوی. مونږ ته هم خطر شه مونږ ډیر کور کچه دي مونږ په نن داړ ولته کرایې پوس کولو 7000 روپے مونږ سکو غریبان یو.
د سیټیانو د محلې اکرام او ګل محمد خپل حال داسې تذکر کو. د سیټیانو په دغه تاریخي مالک کې یو زنانه د 13 کالونه ژوند کوي. نن د دغلتنه د کډوړو په سوال وایي چې دوی د خوراک پیسې هم نه لري.
مشکلات یې ما خام له 2 روپو آمدل نشته دي. کورم نشته څه وکړم. چل ځای کې زمیلا او شو یی زوبانو په 13 کاله خوب هم کیږي دلته. بس موږ سره غخې ګړو کې څه خوراک مارا کرا سره سره شغل ورانه کړی دی شور کاولی.
د یادې محلې د اوسیدونکو بے وسۍ او مجبورۍ په خپل ځای خو یو خوا کې دغه لرغونی آثار پام لرنه غواړي، نو بلخوا د پېښور د لرغوني آثارو د سانګې رئیس شانزر خان وایي چې دې لړکی دوی ډېر کار کوي لګیا دي او یو کور یې پکې قیمتن اغستې هم دي.
سړي محلله په پېښور کې دا ډېر قیمتي ځایونه دي، شاهکار کورونه دي، دا ټول چیزې دا تیار نشتي. یو حکومت شکر پښتونخوا قیمتن اغستې دی، یو 1.5 کروڑ نه 2 لکه د پاسه هغوی دا اغستې دی او دا اوس کې کومه کوشش جاري دی حکومت هم څه انکار نه کوي، خو یو طریقه کار دی.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت مواری سدی د رنگ شوی کور د مړو وګړو لپاره 200 کړل او سرنګ کولی شي چې دغه تاریخي آثار خوندي کړي. په دې اړه د اطلاعات او کلتور صوبایي وزیر می افتخار حسین داسې وایي.
دا خو یو داسې حادثه ده واکره چې اول خو په دې مته چې موږ د زړه د کومي افسوس کوو. نو موږ ډیر کورونه سرکاري تور التمته د درې خشتین دي او محفوظ کړیم دي. اوس چې کوم کورونه خلک ورکولم نه غواړي او هغه خپل هم پکې اوسېدل غواړي او ځان ته مطلب چې قبضه هم ساتل غواړي، نو لازمي خبره ده چې خدا غي بیا ډیوټي نه چاغي سم کی. دغه محله دا خو زړه کورونه دا حکومت ویلې چې دلته مطلب پرابلم شته.
د صوبایي حکومت او د لرغونی آثار او صوبایي څنګه وایي چې دغه تشاوخه دیار لس کورونه ولې د ځای خلکو په وینا د دغه تاریخي ودانو شمیره د 500 ترمن زده. اسرار تل مشال رادیو پېښور
سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې.
د هر جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال رادیو په خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی کولای شئ زمونږ ریپورتونه او نيز خبرونه د ویب سټ سره سره په فیسبوک باندې هم واورئ. د دې ترڅنګ تاسو په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکولای شئ، خپل نظر د مشال ریډیو سره د زمونږ د خبرونو په اړه شریکولای شئ. او اوس هم راځو د لوبو په اړه یو ریپورت ته. د 2012 کال د شل اورونو لوبې یا ټي 20 د تیارو لپاره د افغانستان او پاکستان ټیمونه خپلې تیاری کوي. پاکستان په متحده عرب اماراتو کې او افغانستان په ویسټ انډیز کې په ټي 20 لوبو کې بوختي. دا ټورنمنټ د ستمبر په 13 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي. تفصیل د نجیب عامر ناورو.
د 2012 کال د شل اوریزو لوبو ټورنمنټ د ستمبر د میاشتې په 13 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې ټورنمنټ کې د افغانستان، پاکستان او هندستان ټیمونه هم برخه اخلي. په نورو ټیمونو کې آسترالیا، بنگلاديش، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، سریلانکا، ویسټ انډیز، زیمبابوې او آیرلند هم شامل دي. دا به لومړی ځل وي چې د شل اوریزو لوبو نړیوال ټورنمنټ په کوم آسیایي هیواد کې جوړیږي. تر دې وړاندې د دا ډول لوبو نړیوالې سیالۍ په جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټ انډیز کې ترسره شوې دي. را روان ټورنمنټ به د لومړي پړاو لپاره څلور ګروپونه ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د دې ټورنمنټ د پیل نه وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د آسترالیا سره تیره ورځ د شلو اوورونو یوه لوبه ترسره کړه چې پاکستان په اسانه وګټله. د پاکستان ټیم به د آسترالیا سره د شلو اوورونو درې نور میچونه هم په مخ کې لري. د آسترالیا سره د پاکستان د شل اوریزو لوبو مشري حفیظ سید کوي. نوموړي اسوسییټډ پریس ته ویلي دغه سیالۍ د پاکستاني لوبډلې سره مرسته کوي سو په اوچت مورال په سریلانکا کې په نړیوال ټورنمنټ کې برخه واخلي. د افغان لوبډلې څه حال دی؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د میډیا منیجر فرید هوتک نه وکړه. هغه ویل
دغه سیالۍ چې دی نږدې څو ورځې وروسته شروع کیږي په دې کې به افغانستان بیا هم برخه اخلي. تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان به انشاءالله په دغه دوم ځل په نړیوال جام سیالۍ کې بیا هم لکه تیر په څیر باندې د هندوستان هیواد سره مخامخ کیږي او همدغه شان د انګلستان هیواد سره. انګلستان هغه لوبډله ده چې تیر نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړې ده. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه په نړیوال جام کې په 9 د سپتمبر ترسره کړي او دویمه لوبه په 1 د سپتمبر ترسره کړي.
افغان لوبډله به خپل اولنۍ لوبه د ستمبر په 19 او دویمه به د همدې میاشتې په 20 نیټه ترسره کوي. د ټورنمنټ د اصولو سره سم که بریا وخوده نو نور مخکې بزي، کنه نو د ناک اوټ پر بنسټ به له میدانه وځي. د افغانستان دواړه لوبې د دوو پیاوړو لوبډلو هندوستان او انګلستان سره دي. خو فرید هوتک وایي مورال مو لوړ دی.
بهتره معلومه ده چې تقریبا ډېره موده د افغانستان ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې خپل کارونه ترسره کړل او دې سرچنګ کې تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د اسرائیل سره هم د لوبو په ډګر کې مخامخ شو. البته هغه په مصوري سیالۍ وي نو بالکل ډېر ښه چمتووالی لري، ډېر ښه تمرینات برابر کړي دي او دې سرچنګ کې د ښو رسومو سره هم
افغان لوبډله دا مهال په ویسټ انډیز کې ده او هلته په لوبو بوخته ده. چې د ښاغلي هوتک په وینا دا تمرینونه به ورسره د نړیوال کپ د لوبو لپاره مرسته وکړي. د شل اوریزو لوبو نړیوال ټورنمنټ په اول ځل 2001 کال کې پیل شوی و چې جنوبي افریقا کې شوی و او هندوستان ګټلی و. په دویم ځل په 2009 کال کې پاکستان دا ټورنمنټ وګټلو. دریم ټورنمنټ د انګلستان په بری پای ته رسېدلی و.
او د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته د لنډو خبرونو لپاره ورسو.
د پاکستان چارواکو د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیو د چلډرن بهرنی کارکوونکو د هیواد استدی دي. د پاکستان کابینه د ترګریز د نوي قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستاني چارواکو غږ کوي چې سمدستي داسې ګامونه پورته کړي چې شایګان مخالف اسوني اکثریت غړو د بریدونو وژغورل شي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د پاکستان په سفر سبا له اسلام آباد ته رسیږي. امریکایي کمانډان وایي باور کوي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د دې هیواد د امنیتي عسکرو لخوا په نږدې هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وي. احساف په کونړ کې د القاعده شبکې د یو غړي وژل کېدل تایید کړي دي. د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار نومولی دی.
اوریدونکو هم په دې ځای د مشال ریډیو نشریات پای ته ورسېدل. تاسو په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ظفر خندا وزیر عبدالحی کاکړ او زمون تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. خدای پامان.